ازادي راديو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي راديو د دې سات خبرونه د نن تر دریو بجو پورې ده. تر دریو بجو بعد ازادي راديو د دې سات په خبرونه کې واوري چې د افغانستان جمهور رئیس وای چې د انس حقانی په ګډون به د حقانی د شبکې درې غړي د امریکا په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوشي سي. اشرف غنی ویلي دي چې دی هیله مند دی چې دا به په افغانستان کې د سولې له پروسې سره او د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د دې خبرو نور جزئیات به وروسته درته وړاندې کړو. اول پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې د حقانی د شبکې درې غړي چې انس حقانی هم پکې دی خوشی کوي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 343 ځوانانو ته د فني زده کړو زمینه برابره کړې ده. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د فلسطیني وسلوالو د اسلامي جهاد د ډلې یو لوی قومندان وژلی دی. خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تایید کړ چې د افغانستان حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې چې وسوال طالبان په 2014 کال کې برمته کړي وو خوشی کوي. ښاغلی غنی په یو غونډه کې چې نن په کابل کې وه او جګپوړي چارواکي پکې وو اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوو استادانو 60 کلن کیون کینګ او 43 کلن ټیموټی ویکس د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندانه خوشی کیږي. جمهور رئیس غنی وویل دی هیله من دی چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجی ملی خان او د حافظ رشید عمری خوشی کېدل به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادي کال کې او امریکایي ځواکونو بیا حاجی ملی خان په 2018 میلادي کال کې نیولي وو. خو د نیولو ځای نو شودل سوی. جمهور رئیس نن وویل چې حکومت دا پریکړه د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره تر سلا او مشورې وروسته کړې ده.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون
دوای پریکرم وکړه چې درې وسوال طالب بندیان چې له افغانستانه بهر زموږ د نړیوالو شریکانو سره د نږدې او هر اړخیز همکاري په اساس نیول شوي وو په مشروط ډول له بنده خوشي کړو. ښاغلی غنی ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوشی کېدل به د ښځو حقونه او په افغانستان کې د انسانانو نور حقونه د جمهوریت اصل او هغه ارزښتونه چې په وروستیو 2 کلونو کې ترلاسه سوي دي نه قرباني کوي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 343 ځوانانو ته د یخچال، ایر کنډیشن، قالین اوبدلو، د غومبسو د ساتنې، د موټر سایکلو د ترمیم، آرایشګاه او د نورو تخنیکي چارو روزنه ورکړې ده. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې دا ځانګړی روزنیز پروګرام د ځوانانو د خودکفایي سره د مرستې لپاره جوړ شوی دی. د دې ریاست یو چارواکي عبدالحد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په نویو کسانو کې چې دغه زده کړې ورکړ شوي دي 103 اتیا انجونې دي او 168 هلکان دي. د احمد فرید په نوم یو ځوان نن د ازادي راډیو خبريال ته د دغه روزنیز دورې په اړه وویل:
د سنه 17 نظر او مشکلات اقتصادي مکتب رها کړم. دومره لازم بده چې کس په یاد بگیرم بر خو یو مسله کې انتخاب
ته وایي. د اقتصادي ستونزو لامل می په ووم سنف کې شونځي پرې شو او په دې پسې ووم چې یو کس زده کړم ترسو له هغه لاري روزي وګټم. دا د اوس ماده ایر کنډیشن جوړولو زده کړه کړې ده او تر دې وروسته خودکفا کېدلای او خپل ژوند پر مخ وړلای سم. د پکتیا د سوداګری او صنایع خونی مشر وایي چې هلته نږدې 2000 تنه مڼې د خوسا کېدو په حال کې دي. نصیر عالم یار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لوري د تعرفې د لوړېدو له امله سوداګر نسی کولای چې مڼې پاکستان ته صادرې کړي. هغه ویلي کله چې د افغانستان حاصلات راټولېږي بیا دوی نسی کولای چې پاکستان ته یې صادر کړي او تر اوسه یوه لارې مڼې هم د پکتیا د ډنډ پټان له لارې نه دي صادرې شوي. هغه وویل چې دا مهال د پکتیا په بازار کې د یو من مڼو بیه سل او یو سل شلو افغانیو تراټیټه سوې ده او د پکتیا بڼوالو ته له دې امله ډېر زیات تاوان رسېدلی دی. دوی د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې دا مسله دې له پاکستان سره مطرح کړي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. دې تر هغه وروسته دا خبره کړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. مغرینی ویلي د افغانستان له سیاسي کړیو څخه د دوی غوښتنه دا ده چې تر انتخاباتو وروسته د یو مشروع حکومت د جوړېدو په هڅو کې دي ګډون وکړي، څو یو راتلونکی مشروع حکومت بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې دیونی په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. په ډونالد ټرمپ او د ولادیمیر زلنسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 20مه وسوه. ډونالد ټرمپ په اوکراین کې تر ټاکنو د جمهور رئیس په توګه د زلنسکي تر انتخاب وروسته له هغه سره دا خبرې کړې وې. د اسرائیل پوځ وايي په غزه کې نن د فلسطیني وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد پر یو لوی قومندان حمله کړې ده او هغه یې وژلی دی. په غزه کې وسوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره د تل ابیب په ګډون د اسرائیل پر څو ښارونو راکټ ورویشتي. اسرائیلو ته د تلفاتو خبر لا نه دی خپور شوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطیني وسلوالو قومندان په هاوله تا د دوی په لور ته په زیاتو حملو کې لاس درلود او ډېرې حملې یې مخې کړې وې. د بهاله تا ښځه هم په دې حمله کې وژل شوې ده. اسرائیلي ځواکونو سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات کړي دي. په عملیاتو کې دوه تنه زخمیان شوي هم دي. دا و د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه. نن د سیشن به ورځ ده د لړم یا د اقرب د میاشتې 28 نیټه د 1390 هجري لمریز کال. بل خبرونه مو د ځوان فکر ده او دا خبرونه زموږ همکاره فیروز عزیزی وړاندې کوي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسې. د دې د ځوان فکر خبرونه د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه پیل شو او تاسو کولی سي په ژوندۍ بڼه د افغانستان په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر کلی کې په هر سیمه کې دا خبرونه واوري. قدر من اوریدونکو د تلپشان موږ سي په هر خبرونه کې تاسو متفاوت مسایل باندې بحث کوو او قدر من او بلا بل ملمانه را سره وي. نن هم په دې خبرونه کې په جلا او موضوع باندې بحث کوو او همدارنګ قدر من بل ملمانه را سره دی. وروسته به تاسو ته معرفي کوم. خو لومړی سر کې به دا وایم چې څنګه کولای شئ تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. کاغه انتقاد او سی سوالونه او سی یا خپل تاسو کوم نظر وړاندې کوي نو کولای شئ په 0999 45 40 همدارنګه 0999 45 50 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکې ونیسئ او هغه کوم نظرونه مو دي، کوم پوښتنه مو دي دا له موږ سره مطرح کړئ. قدرمن اوریدونکو دا خبرونه در تازه فیروزه عزیزی لکه څنګه چې ما مخکې قدرمن همکاري تاسو ته معرفي کړم وړاندې کوم. البته د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري باندې په خبرونه کې را سره درون میلما فرهاد داوری دی. دوی د توم چې تکړاو فعال ځوان دی په ټولنه کې کتاب زخت زیات فرهنګي فعالیتونه هم کړی دي، همدارنګه ټولنیز فعالیتونه او په بیلابیل مسایل باندې کتابونه هم خبره سوي دي، چاپ سوي دي. لدوی به وورو چې څنګه دغه فعالیتونو ته یعنی دغه انګیزه څه وسی دوی باید دا ډول فعالیت ترسره کړي. دوری صاحب ستړي مسي
سلامونه عزیز صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډیره مننه کور مودان چې په دې ځوان فکر خبرونه کې موږ ته وخت راکړی دی. په افغان ټولنه کې ژوند کول یو لوی مسولیت دی. په خاص ډول سره داسې ژوند کول چې د نور خلکو د ویښولو، د نور خلکو د اصلاح کولو او په خلکو کې د یو مثبت افغاني فکر د ترویج مسولیت تر د غاړې سي. زه د دې ټولنې یو هغه ځوان یم چې تر جګړو لاندې رالوی سوی یم، تر نخوارو لاندې رالوی سوی یم. په دې ټولنه کې مې ژوند کړی دی، په دې ټولنه کې مسؤلیت احساس کوم، او په ټولنه کې د یو مثبت تغیر، د داسې تغیر چې د افغان کور، د افغان فکر، د افغان ژوند برقراره سي، د دغسې یو حالت غوښتونکی یم، د یو مثبت تغیر دپاره هلې ځلې کوم. نو په همدې خاطر باندې مې د قلم لار، د پوهې او د علم لار خپله کړله. زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې په افغانستان کې د ناخوالو، په افغانستان کې د بدبختیو یو عامل دا دی چې موږ په خپلو ملي ژبو باندې علم نه لرو. که موږ علم ولرو، موږ تر ډېره حده فرې د علم په لوستلو سره موږ تغیر اخیستلی سو. په همدې برخه کې مې اوس لستوڼې را بټولي دي او کار کوم.
بریالي اوسئ. داوري صاحب، دا راته ووایئ چې په کومو برخو کې او څو کتابونه مو تر دې دمه لیکلي دي او هغه چاپ شوي دي؟
زما په مسلکي لحاظ باندې سیاسي علوم لوستي دي او په همدې برخه کې کار کوم. تر اوسه پورې مې اووه کتابه په سیاسي علومو کې علمي کتابونه لیکلي دي. په دې کې ځینې کتابونه مستقیم درسي کتابونه دي، په پوهنځیو کې لوستل کېږي، د حقوقو پوهنځیو کې، او ځینې مهمې دي درسي دي چې استادانو محصلین د مخص پیسې باندې استفاده ځینی کوي.
یعنی دا ټول سیاسي کتابونه دي؟
هو، د سیاست علم په اړه.
داوري صاحب، دا راته ووایئ چې د دې ترڅنګ چې تاسو فرهنګي فعالیتونه ترسره کوئ، په کومو نورو برخو کې مو کار کړی دی؟ په کومو نورو برخو کې مو فعالیتونه درلودل؟
د فرهنګي فعالیتو ترڅنګ د اجتماعي ریفورم د لپاره مې کار کړی. وبښئ، د اجتماعي ریفورم په برخه کې مې کار کړی دی، د ځوانانو سره د نهادونو په جوړولو کې، د مدني حرکتونو په تنظیم کې، او د ځوان قوت پر اثرګندولو، د ځوان قوت په استعمال کې مې کار کړی دی. او تقریبا څو کاله د پونتن کې د استاد په اسپاته سوی یم، اوس د دولت مامور.
ډېر ښه. داوري صاحب، تاسو چې تر دې ځایه راورسېدئ، ان دا چې په پوهنتون کې تاسو ویلو استاد وایي، اوس هم د دولت مامور یاستئ، په یوه معتبره اداره کې البته کار کوئ، همدارنګه دا راته ووایئ چې څه کول پکار دي دا اوس ځوانانو ته، مثلا ځوانانو ته، یو شمېر ځوانانو ته دا زمینه برابروي چې هغوی وکړی سي د خپل راتلونکي د پرمختګ لپاره یو کار وکړي، خو ورنه استفاده نه کوي. هغه د پاره مو تاسو خبرې یا پیغام څه دی؟
په دې اوس ټولنه کې زموږ ځوانه طبقه ځینې مسائل شته چې باید پر دې باندې بحث وشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ کله چې ټولنه پیژنو، موږ چې کله خپل مسؤلیت پاړو، په ټولنه کې یو مثبت متداوم پرمختګ رامنځته کړو، اوله منبع، اوله تکیه، اوله پایه زموږ علم دی. چې په علمي لحاظ باندې موږ باید قوي اوسو، زموږ علمي قوت، همدغه معنوي قوت باید تر دې حده پر ورسیږي چې موږ ټول هغه زنځیرونه، هغه خنډونه، او هغه د قاعدو په شکل سره چې کوم زنځیرونه زموږ په مخ کې پراته دي، د هغو د ماتولو، د هغو د ایسته کولو توانه موږ ولرو. موږ څو رقمه مشکلات لرو. یو مشکلات د قواعدو مشکلات دي چې قاعده بازي په افغانستان کې سوې ده، په افغاني ټولنه کې سوې ده، زموږ په کلتورو کې، زموږ په ځینو عرف عاداتو او قانوناتو کې ځینې داسې قواعد ځای پر ځای سوي دي، په قصدي ډول سره یا په ناخداګاه ډول سره، چې په هغه قواعدو کې د ځوان قشر او بالاخره د یو نوي متحرک فکر رواردولو په مخ کې ډېر زیات خنډونه شته. کله چې موږ غواړو چې یو رښتینی فکر د خپلو ملي ګټو، د خپلو ملي ارزښتونو د پاللو فکر، او داسې فکر چې افغانان د آینده لپاره پر خپلو پښو باندې ودري، د دغسې فکر د تقویت و ترویج و د استحکام په مخ کې اول خنډونه زموږ دا دي. نو اول ځوان باید داسې علمی قوت ولري، علمی وسله ولري چې موږ همدا قواعد چې موږ مخکې خند دي، همدا قواعد پلان موږ د منځوي. او موږ ځینې خرافات لرو چې موږ د اسلام په مبارک دین کې را داخل شوی دي. یعنی موږ هغه سچه اسلام ته، هغه اسلام چې رښتینی اسلام دی، هغه اسلام چې د انسان ژوند او انسان د خاورو څخه په اشرف المخلوقات باندې بدلی، هماغه اسلام ته باید موږ رجوع وکړو. د ټولنې خرافات باید له منځه یوسو. بله مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې مقتدر ارزښتونه چې دي، هماغه ټوله د خشونت و د تاوتریخوالي و د زور زیاتي ارزښتونه دي. تر څو چې موږ د فکری ارزښتونه، تر څو چې موږ د ځوانانو ته د پرمختګ و د علمي لارو ارزښتونه مقتدر نه کړو، پیاوړی نه کړو، پر ټولنې باندې حاکم یې نه کړو، تر هغه مهاله پورې ځوان قشر به همداسې لالهانده او د نورو د استعمال یې وسیله سي. یعنې تقریبا د سون توکی به سي. که جګړه یې هم به ځوان استعمالیږي، که د سیاستوالو اهداف یې هم به ځوان په لومړۍ کرښه کې وي، که په ټولنه کې نور هر څه ځوان به استعمالیږي. موږ وایي ځوان به د ابزار په حیث باندې نه، ځوان باید د رهبري کوونکي په حیث، ځوان باید د پلان ساز په حیث، ځوان باید د پالیساز په حیث باندې په ټولنه کې مطرح سي، تر څو ټولنه په ځوان فکر سره او په نوي فکر سره مخته بیوسي.
ډېر ښه. داوري صاحب، دا راته ووایي چې په دا اوس اوسنیو شرایطو کې د ځوانانو لپاره دغه پرمختګ یا چې کوم مسایل تاسو یادونه وکړه چې دوی باید مخکښ واوسي په ټولنه کې، له دوی نه ابزاري استفاده ونه سي، په خپله د دغه مسایلو دپاره په ټولنه کې دا اوس د دوی دپاره څومره زمینه برابره ده؟
اوس زمینه ډېره ښه زمینه برابره ده. په افغاني ټولنه کې خوش بختانه د تیرو څو کلونو تقریبا د 30 کالو په جریان کې د فکر ازادي، د بیان ازادي او په کل کې د استدلال او د منطق او د بحث ازادي رامنځته شوې ده. انتر ډېر هدف پر دې شي حقیقي شکل پیدا کړی دی او بالاخره په ټولنه کې د همدغو بحثونو په نتیجه کې تحول راځي. که موږ غواړو چې یوه قاعده ماته کړو او بدلې پر ځای باندې راولو، نو بهترینه لار همدغه د ازادۍ شتون دی. نن چې ما ته بحث کوو پر دې مسله باندې، د دقیقې ازادۍ شتون د 30 کاله 40 کاله مخکې نه و. د ازادۍ همدغه همدغه فرصتو څخه د علمیت، د علمي مراکزو شتون دی، د نړیوالو سره په اړیکو کې شتون دی. ان تقریبا تر ډېر حده پورې زموږ ټولنه په خلاصې ټولنې بدله شوې ده. په خلاصې ټولنه کې وارداتي مسایل یعنی ډېر په سرعت سره مخ ته تلای سي. د همدغو فرصتو څخه په استفادې سره موږ کولای سو چې په ټولنه کې مسله تغیر راولو او ځوان هسته روشن فکر هسته منسجمه سي او بالاخره یو تغیر راولي.
مننه داوري صاحب. یو قدرمن اوریدونکي له هلمند ولایت نه اړیکه کړې ده چې دوی سره خبرې کوو. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم عزیز خوانم جعفری لیلمان در تلیفون پلی کهم. ما دا داوری صاحب خواه پشتنی و غشتنی داوری دو تبریسی تاوری چاپ کنی دیان اون شکل کم تبریسی بل اگو خلقو تا اگو زوانانو تا دست پیغام در چی زدک کنات رسی نلری او بلکې د سولې په اکله باندې ما ته د یو نظر وایي چې دا اوس د سولې پروسه پر کوم اړخ روانه ده.
مننه جعفری صاحب. کور ودان دا چې تاسو زمونږ همیشنی همکار یاست، یو په هر خبرونه کې تاسو تماس نیسئ. یو بل اوریدونکی هم جعفری صاحب وبخښئ، داوری صاحب تاسو په اجازه راخلو چې څوک له کومه ځایه اړیکه نیولې ده. سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام غلی کاسی او تاسو ملمان از بیرډیو ټول اوریدونکو ته سلام علیکم.
مننه کور ودان درته وای چې څوک یې له کومه ځای ماړی کني ولیدا.
مننه بخت الله بغدادم د خوست د تر په لاندې باندې.
په نوم مو اوس د سم په نوم سوم
بخت الله بغدادم د خوست.
مهرباني وکوي تاسو خو واوریدل تر دې د مو خبرونه اوریدل د چې په تباس کو او ملما مو څوک دی؟
بالکل ملما زما د بختنه ده بلانسم کوم لرم موبایل کې یو د بختنه ترې کوم چې د توسي په ډول ځوانانو ته څه کول په کار دي چې دوی باید کوم ډول کتابونه ولول، یعنی کوم ډول مطالعه ته مخه کړي تر څو د هغوی په ذهنیت کې بدلون رامنځته شي. کوم ګورو کاغذ پوله یا بټۍ یا هر ځای کې وي، نو دوی په سیاست باندې ډول هغه شخصي نظر به تعزیز بنانو ته
مننه کور ودان سنتي وسی
سره مننه
دوری سے دمون قدرمن اوریدون کی جعفری صاحب سے ہلمان ولایت ناڑی کے کڑے وا تاس میں پختنہ تلو دے کوم تدریسی کتابوں نہ مو چاپ کڑی دی او ہغ زوانان سے ذکر تلا سرا سین دے ہم دارنگ ای سول پترا نظر ور کی
جعفری صاحب علیکم السلام و جعفری صاحب زما کتاب نو مخ ما ول چی سیاسی برخ کی دی او علمی سیاست دی تبلیغات سیاست نہ دی لومڑی کتاب می سیاست په ہن کتاب دی دوهم کتاب می سیاسی مکتبونه دی چې پخې کې سل د حکومتونو ډولونه دی دریم کتاب می ډیپلوماټیک لارښود دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ابتدایي مسایل دی څلورم کتاب می د نړیوال سیاست بنسټونه دی چې نړیوال سیاست په اړه تیوري وړاندې شوی دی او پنځم کتاب می د ډیپلوماسۍ عمومي تاریخ دی ډیپلوماسي دا شپږم کتاب می سیاسی اړیکې دی چې د دولت ملت ترمنځ اړیکې باندې بحث شوی دی وم کتاب ټاکنیز مبارزه ده چې موږ کمپاین سره کوم کولای شو کوم علمي میتود باندې کولای شو او جعفری صاحب هم پښتنه وکړي چې ځوانان چې تعلیم ته لاسرسی نه لري ستاسو مشوره څه ده ورته جعفری صاحب په ټولنه کې زموږ تاسو بدبختانه متاسفانه چې ډېرې ځوانان تعلیم ته لاسرسی نه لري زموږ تاسو هغه ځوانان چې په کلو کې اوسېږي یا په شهراتو کې اوسېږي او تعلیم د اقتصادي مشکلاتو یا نور عوامل څخه نسي کولای د دې ځوانانو څخه مې یوه هیله دا ده چې ځینې هغه ابتدایي مسایل چې زما په ټولنه کې د رښتینې خلکو د خوا څخه مطرح کیږي او محور همدغه افغانی ارزښتونه د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د سولې د افغانستان د شرازی د افغانستان د پرمختګ ارزښتونه پکې بیان شوی دي همدغه مسایل دی په خپل فکر کې ولري یعنی دوی ته لمړی افغانستان باید مهمه لمړی باید د افغانستان ارزښتونه ورته مهمه لمړی باید د افغانستان از مشکلی و بانده و از مر وطن ورته مهمه یعنی که چیری دا دوی فکر یعنی دا فکر اغا کلی اغا محوری مسائل بایدهی چی افغان تا باید شور ورسیجی افغان باید پرکرار سی افغان باید شجوان دولاری افغان باید پرمختگ وکی بیا ورست که دوی غواده چی نور مسائل فکری مسائل و نور مسائل تا توجه وکی بیا دوی کولی سی چی دا علمی مراکز و دا نور بنسوتو سر تماس کسی و بالاخر دوی کولی سی چی بغیر رسمی تعلیم څخه غیر رسمی تعلیم پر اساس باندې دوی ملی فکر پیدا کی نو او بل جعفری صاحب ویل چې د سولې په اړه ستاسو نظر دی زه د یو شخص په اسماني دی وطن دی لیکوال په اسو دی ځوان په اسماني زما نظر دا دی چې سوله باید د افغاني ارزښتو د افغاني فکرو او د افغانانو د هلو ځلو لاسته راوړنه که چیرې موږ ته سوله لکه جنگ واردېږي بیا هغه سوله تر جنگ خطرناکه کیږي که سوله د افغاني ټولنې د عیني او ذهني شرایط پر اساس باندې رامنځته شي دا ټولنه د سوله تلپاتې ده بیا هم زه دوه ډوله سوله زه ما په نظر باندې سوله دوه ډوله ده یو سیاسي سوله ده چې هغه د جګړې د شکل او خو د توافقات پر اساس باندې د خبرو او مذاکرو پر اساس رامنځته کیږي دوهم اجتماعي سوله ده چې هلته اجتماعي سوله د کورنۍ څخه شروع کیږي کله چې د پلار او مور د خوا څخه د اولاد په فکر کې د سولې زنی وکړل سي د سولې فکر ورته ورانستال سي په کلی کې د ملک او د ملاسا او د کلیوالو د خوا څخه همدارنګه راځي تر وطن پورې کله چې د سولې یوزو افکارو لړۍ دوام پیدا کی او په ټولنه کې د سولې ونه د سولې نیالګي وغوړیږي په دې سره موږ کولای شو چې اجتماعي سوله رامنځته کړو سیاسي سوله موقتی ده لیکن اجتماعي سوله دایمي ده هغه تلپاتې ده بل ورو بخت الله محمد زای کوم نوم نه غلط کړی د خوست څخه وو د ول چې ځوانان تاسو توصیه په اس باندې څه ده چې د ذهنیت سازي وسي بخت الله وروره زه د ټولنې یو له هغه ځوان څخه یم چې تر جګړو لاندې تر سوله خو موږ نه لیدلی یعنی تر دواړو حکومتو لاندې ما ژوند کړی دی او بالاخره د کلی څخه راوتلی ځوان یم نن دا په ښار کې ناست یم دغه مسیر ما لیدلی دی یوازنی څه چې زموږ لپاره مهم دی هغه ځوانان چې تعلیم لري هغه ځوانان چې علم لري دوی باید د هغه کتابونو په مطالعه باندې بوخت سي چې د افغان روشن فکرانو کتابونه چې دوی ته یو مثبت هدایت ورکوي چې دوی د افغاني ټولنې په جوړتیا باندې دوی قبل کوي. ځینې تبلیغاتي کتابونه دي، ځینې برداشتي کتابونه دي چې موږ ته رواردېږي. برداشتي کتابونه انحرافات رامنځته کوي، فکرونه خرابوي، په خلکو کې یو ډول بدلاری رامنځته کوي. هر کتاب باید سپېڅلی ونه ګڼو، بلکې هغه چې مثبت هدایت رامنځته کوي د هغه کتابو مطالعه ډېره مهمه ده. د ټولو کتابو یادول امکان نه لري ځکه چې دا برنامه محدوده ده، نو تر ډېره حده پورې. او بل د ځوانانو لپاره دوهم مسله دا ده چې اجتماعي بحثونه باید رامنځته سي. کله چې بحثونه رامنځته سي په ځوانانو کې هغه د کریټیکل تینکینګ یا د انتقادي تفکر قوت پیدا کیږي. کله چې انتقادي تفکر رامنځته سي، موږ کولای سو چې ځینې هغه ناوړه قواعد چې پر موږ باندې حاکمیت لري هغه تر سوال لاندې راولو، او بالاخره د عقلي قوت او د علمي او د علمي منطق پر اساس باندې موږ کولای سو چې بدیل وړاندې کړو.
لدی مسائل ورهاخوا رازو دي ته نغوی د ځوانانو په اړه تاسو نه پوښتنه وکړه. په دې ځوانانو کې موږ انجینر او کان دواړه حسابو درته وایي چې په څه فکر کوي. دا اوس د افغانستان په کلو بندو او ولایتونو کې د انجونو وضعیت او دغوی د زده کړو په اړه تاسو نظر څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب به اوریدونکي له خبرو وروسته راکړي. سلام، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه پرې شوې ده، نو اورو چې نور څوک دي. مهرباني وکړئ دا ورسه.
کله چې موږ ځوان یادو، په ځوان کې موږ توفیر نه کوو. ځوان موږ عموما د جنس دیګا څخه نه یادو، د عمر او د فکر دیګا څخه یادو. په افغاني ټولنه کې دا بهتر معلومه ده چې لومړی چانس ډېر فرصت نارینه وته دی، دوهم فرصت ښځینه وته دی. ولې که ښځه غواړي چې که یو انجلۍ غواړي چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، په ځینو کورنیو کې اجازه ورته سته. ځینې کورنۍ بیا د یوې لویې مبارزې پر اساس باندې بیا ښځې ته اجازه ورکوي. کله چې ښځه وغواړي هغه ټینګه ودرېږي، بالاخره اجازه ورکوي. زما ټولو اورېدونکو ته څخه دا هیله ده چې راسئ پر دې مسلې موږ تاسې بحث وکړو چې ښځه که په کور کې ننوځي او بالاخره ښځه د باندې محیط سره هیڅ تماس ونه لري، او ښځه د دې دنیا د روانو حالاتو د پیچلو مسایلو سره د ارتباط ونه لري، ښځه منځوي کیږي. ښځه په جسمي لحاظ په دې نړۍ کې ژوند کوي، لیکن په معنوي لحاظ، په فکري لحاظ د دې نړۍ څخه وځي. نو کله چې موږ د دغسې یو شخص چې هغه په فکري لحاظ باندې په معنوي لحاظ وتلی د نړۍ څخه، د دې ټولنې څخه، دغه څوي که چیرې موږ د دغسې چا په لاس باندې بیا اولاد ورکوو چې ویې روزه، نو خو ستا اولاد هم همداسې باسي. نو راسې که غواړي چې ټولنه موږ غواړو چې پرمختګ وکړو، اولاد مو ښه سي، ژوند مو ښه سي، نو راسې چې ښځې ته موږ لومړیتوب ورکړو. ښځه موږ تر هر چا ښه وروزو.
ډېره مننه داوري صاحب. بیا هم اورو چې له خوست ولایت نه چاړي ککړي. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه رخصه وي. دا څوک او درته وایي چې له خوست نه، یعنی تاسو څوک یې چې اړیکه مو نیولې؟
مننه خورجانې زری د خوست ولایت نه تاسو راځي چې فون پر کړی. نو مړی کدان خو سلام تاسو دې بيشي او بخې دې ازادي راډیو کډرمنو او ټولې فدوالته د خاص کر بیا تاسو مېرمنو ته
مهرباني وکړئ. کور ودان تاسو د خبر اخبارونه به مترديده موریدري اوریدلې وي. پښتنه یا کوم مشخص نظر مو کډرلوده، نو مهرباني وکړئ.
خرجانې موضوع مې یو څه وخت ستاسو فکر کومه د ځوانانو سره موریدو. خو دلته اوس موږ تاسو کو خرجانې فکر وکړو، افغانستان کې یو ډېر حالات اوس سره مشکلات ډېر مخامخ دي. یو خطر دا دی چې د دولت نیمګړتیاوې د دولت په هره برخه کې څومره لاسرونه نه لري چې څومره یې خلکو ورته وکړو، د هېڅ مقصد خلکو ته کار وشي، دولت کار نه ورته کېږي. یو دا دی چې د دولت پالیسي تدوی کول نه دي. ځوانانو سره لکه مثلا په ښوونځي کې د کیفیت زیاته ده، مثلا یو ښوونکی شور کولی هم دا ذهنیت د ځوانانو خرابوي. په سره نو ځوانانو لپاره خرجونه کار وشي، تر څو د ځوانانو ذهنیت جوړ شي، او تر څو په راتلونکي کې د افغانستان له مشکلاتو سره ووځي.
ای تاسو نظر نیک دی خدا را ته وایي چې مثلا تاسو په خپل خوست ولایت کې د یو ځوان په هیڅ باندې نور ځوانانو ته څه کار کړی دی، یو ک نور ځوانانو ته مو څه کار نه دی کړی، ځان لپاره مو تر اوسه څه کړی دی؟
بالکل خرجانه، څنګه تاسو ذکر کړم چې موږ تر ټولو هغه یو دا و چې د ځوانانو لپاره خصوصا د ځوانانو لپاره موږ مدني فعالان یو ځوانان په دې باندې کوشش وکړو د میډیا او د اما په هوایي په دیني منبرونو کښې دنني عالمانو ته ورته د دې لپاره چې زموږ تاسو ټولنه د مشکلاتو څخه د ځوانان یو لوړ هدف ته ورسېږي دوی ته یو اما په هوایي کول چې د دوی ذهن څړول باید موږ جوړ کړو څړولې وخت و چې دغه ځوانان کولی شي د ټولنې لپاره په یو لوړ مکټیو کښې یو ښه شن باندې دوی پاتې شي دوی وکولی شي چې خپل ځان لپاره او د ټولنې لپاره د اجماع لپاره کار وکړي مثلا د ځوانانو خوایي نور شتون دا امکان لري چې خلک د ټولنې د ستونزو سره ډېر مخامخ شي خوژنې په دې برخه کښې او دې لپاره باید خاص کار په دوی باندې کار وشي تر څو د ځوانانو مز
که یوه بله پوښتنه هم له تاسو ولرم دا راته ووایئ چې د تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړل چې ځوانان د اوسنیو شرایطو کې زښته زیات ورسره مخ دي د دغو ستونزو د هوارۍ په برخه کښې د ځوانانو مسؤلیت تاسو څه ګڼئ؟
د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې مثلا ځوانان باید خپله داسې کوشش وکړي جوړ کړي دغه خپله ځوانان چې تر څو وکړی شي تر حده موږ کله په دولت باندې تکیه کوو کله په دې دولت څخه موږ دا غوښتنې کوو دولت خو موږ څومره سږي غړوو دولت په هغه سوي ځوانانو لپاره چې څومره دولت ورته ځوانان ورته زور لري اما ډېر داسې ځوانان سره ټول شي په ګډه همغږي جوړ کړو یو ټولنه جوړ کړو یو بنسټ جوړ کړو تر څو پروژې یو تدفیق موږ داسې وایو موږ تاسو ځوانان ډېر په دې باندې شرمېږي خپل جان محترم چې یو عادي کار شروع کوي دی چې دا کار زما لپاره ښه نه دی مثلا موږ په شروالۍ کښې کا یا مثلا د سوزۍ خرڅول یا بېلابېل توکي تولیدات اما دا تجارت د خپله د ځوانانو لپاره یو ښه مصروفیت دی بل دا دی چې موږ کتې مسره دی ورو ورو بلتېږي کولی شي دی لوړ هدف ته ورسېږي لوړ مکاتب خپل کړي تر څو ملي تجارت هم د دوی څخه جوړ شي که دوی په لوړې څانګې غواړي یا لوړو پوسټونو کښې کار غواړي امکان نه لري چې دولت هم ورته زمینه ورکوي چې دوی دومره بودیجه هم نه لري امکان نه لري چې دومره لوړ مکاتب ته ورسېږي.
ډېره مننه کور ودان ظریف ورور. داوری سپ را کرزو تاسو تا لده مسائل ورها خواه رازو دا تاسو دا ټاکنیز مبارزه په نوم کوم کتاب چې لیکلی دی دا اوس هم په افغانستان کښې ټاکنو پروسه روانه ده تر اوسه یې پایلې نه دي اعلان سوي دي نو پایلې به هم د ولسمشرۍ ټاکنو یا د انتخاباتو پایلې به هم اعلانېږي تاسو څه فکر کوئ دا اوس که راسو سیاست ته په افغانستان کښې کومې ټاکنې چې ترسره سوې څومره علمي وې یا څومره قانوني بڼه یې درلودله څومره مسلکي وې او څه فکر کوي دا هر ورځ چې ټاکنې ورځ بلې ته ځنډېږي دغه په خپله څومره د خلکو په باور باندې یعنی خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي په دې پروسه باندې؟
زه د یو فرد په اس باندې او بیا هم وایم چې د یو لیکوال په اس باندې زما نظر دا دی چې موږ تر اوسه پورې د ډیموکراسۍ په فرهنګ کې ډېر نوي یو تازه ورداخل شوي دې مرحلې ته عموما هر فرهنګ ځان ته ځینې مشخصات لري ځینې اصول لري ځینې هغه جبري ځینې اړخونه لري په افغانستان کې ټاکنې ټاکنیزې مبارزې د خلکو د باورونو د رایو د لاسته راوړلو د پاره منډې دا هر څه نوي دي او تر ډېره حده پورې کله ناکله دا مسایل ډېر سره پیچلي سي د خلکو باورونه هم تر اوسه پورې ډېر اساس نه دی جوړ کړی تر اوسه خام دي تقریبا د اتلس کالو په جریان کښې چې په افغانستان کښې انتخابات کېږي یو کس غواړي چې د خلکو باور ترلاسه کړي دوی غواړي چې یا مثلا ولایتي شورا ته راسي یا ولسي جرګې ته راسي یا د ټولو هېواد په کچه رئیس جمهور سي عموما دلته دغه مبارزې تر کوم حده چې زه په علمي لحاظ باندې مطالعه لرم دا مبارزې معیاري نه دي عموما مبارزې هغه وخت معیاري کېږي چې کله چې دوی د خلکو سره په انتخاباتي مبارزو کې کوم رقمه منډه کوي خبرې کوي وعدې کوي دا هر څه باید د دې تر شا یو ښه قوي پلان موجود وي تر څو د پلان په تطبیق سره د دوی دغه هر څه دا فکر و دا غوښتنې و دا هر څه بیا تطبیقېدلی سي متاسفانه زموږ د زیاترو کاندیدانو داسې یو عرف سوی دی یو انتخاباتي عرف دی چې د خلکو د غولولو دپاره بس خبرې کوه لیکن چاته پلان نشته یعنی ما چې کوم لیدلې دي دوی یو منظم سیستماتیک پلان نه لري چې دا د څېړنې پر اساس باندې تحلیل پر اساس باندې جوړ شي. نو همدا خبرې بیا د دوی وعدې او د دوی هر څه بیا وروسته نه تطبیقېږي او په دې سره افغانان هم ډېر سخت مایوس کړي دي. اکثره وخت د رایو کې په انتخاباتو کې د ګډون د مشارکت ګراف چې دی کال په کال کښته کېږي او په دې سره که چېرې دا نور هم کښته شي بیا مشروعیت د لاسه ورکوي نور هم انتخابات. په تیرو انتخاباتو کې که موږ وګورو د تیرو انتخاباتو په نتایجو کې د هر ټاکنو څخه وروسته یو بحراني حالت رامنځته کېږي، یو ټکر او اختلاف رامنځته کېږي. همغه ټکر تر دې حده پورې چې د افغانستان کې روزمره خلک وژل کېږي، روزمره مړي کېږي، لیکن بیا هم دوی د انتخاباتو پر سر باندې جنجالونه کوي. هلته مرګونه او جنازې او هدیرې هلته ډکې دي. دا هر څه یعنی ډېر په ټکر کې سره روان دي.
تاسو خبرو البته تاسو بیا به مخبر ته دوام ورکوي. یو قدرمن اوریدونکی لرو، سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. تاسو قدرمنو میلمه او اوریدونکو ته مو سلامونه. نصرت الله زرنستان یې هم له هرات
نه مهرباني وکړئ سره څنګه سي.
البته د دې میلمه خبرنامه خبرونه ان شاء الله دا ستاسو څنګه کامیابو سو میلمانه مم. دا ولې صاحب وخت دې کوم اثر نمونه معمولا ډېرې د سیاست پاړه باندې وو، د هني سیاست پاړه باندې وو. نن سبا په عملي توګه باندې کړه سم وګورو د ځوان قشر د رواني جګړې یا نرم جګړې باندې اخته دي چې هغه د بازار رسنۍ له خوا په مخ وړل کیږي یا په ټوله کې په پکې فیسبوک دا او ټوئیټر دا یا نورې شبکې دي د هغو نه مخکې وړل کیږي او په دې کې ډېری وخت تخریبي مطالب خپرېږي او داسې کار کېږي چې ګوې مخشوش کې تر ډېره همدغو مطالبو ملي روحیه له منځه وړې ده، ملي تعهد له منځه وړې ده او ځوان قشر یې په سیاسي مسلو ابهام خواته بولی. د دولي سره مې پوښتنه دا ده چې د تاسو توصیه د ځوان نسل لپاره څه دي چې له دغې نرمې جګړې او دغې تبلیغاتي برخورد وکړي، واقعي قضایا څنګه وپېژني، هغه خصوصا د مغرضو سیاسونو له خوا نه چې دسیسې عامه اذکارو اذهانو د مدیریت او د یو څوک بولو خواته ځوان قشر خصوصا سیاسي قشر د ځوان طبقې په څه شکل سره دا مدیریت کې او له دوی سره په څه ډول برخورد کې تر څو دا چې هغه خپل ملي رسالت د وطن په بهر باندې هم ادا کړی واوسي او تر دې دا پیسله د چا د شومو اغرازو قرباني نه وي سوي ناګهانه توګه باندې. او تر ټولو مهم خبر دا ده چې دغه تعصبات، قومي تعصبات، ژبني سنتي له دوی سره په څه شکل سره موږ په مجازي نړۍ کې مبارزه کولی شو.
ډېره مننه کوردان ستنګسي صاحب، انشاءالله چې دواری صاحب باید تاسو پوښتنې ته ځواب درکا. دواری صاحب
ډېره مننه ستنګسي صاحب د ایراد څخه زما هم سلامونه ومنه. کور دی ودان ډېره مهمه مسله دی راپورته کړه. د سافټ پاور او د هارد پاور یا د نرم قدرت او د سخت قدرت په اړه باندې تقریبا 2003 کال کې امریکا کې یو جوزف نایف نامه باندې یو عالم او استاد د څېړنه وکړه. واقعیا په یوشتمه پیړۍ کې په خاص ډول سره د اوسنیو کلونو کې د نرم قدرت او د نرمې جګړې تقریبا دغه ساحه مشترکه ساحه ده، نو معنی مختلف دي. د دې ساحه ډېره موثره ده او ډېره کم قیمته ارزانه هم تمامېږي نسبت سختې جګړې ته. د نرمې جګړې رازونه، د نرمې جګړې پیچلتیا، د نرمې جګړې په اصطلاح هغه پټ بودونه یا هغه اړخونه چې په باطن کې لري، د دې په ډېرو نازکو حالتو باندې پوهېدل دا ځان ته یو علمي قوت غواړي. لومړی خو سنګزای صاحب زما غوښتنه دا ده چې موږ هغه وخت د نرمې جګړې په تاثیر باندې پوهېدلی سو چې موږ خپل ځان سره علم ولرو او تحلیل کوونکی علم ولرو او دغسې علم ولرو چې د یو قوي تحلیل په برخه کې موږ سره استفاده وکړي. عموما رشته هم دا مسئله یعنی ما ډیره درک کړی دا زیوینم روزمره پر دې شانه باندې چې موږ تر تبلیغاتي جګړې لاندې یو زموږ رواني حالت د بلچا د خوا مدیریت کیږي او موږ په رواني لحاظ باندې په اسلام مستقل نه یو تر تاثیر لاندې یو مستقیم تاثیر لاندې یو او د رواني جګړې یو بل لوی وسیله اقناع ده قانع کول دي عموما موږ ته چې هره مسئله را پیدا کیږي را مخته کیږي تر شا یو منطق پروت وي په یو منطق کې یو مسله را پیدا کیږي او موږ تر ډېره حده پورې په ظاهري منطق باندې قانع کوي وروسته تر شا ډېر منفي اهداف پراته دي د سنګزی صاحب زما ځوانان ځوانه طبقه ته ځوانه طبقه هم بیا زه پر څو کټګوري ویشم هغه ځوانان چې قوت او علمت لري چې رواني جګړه رواني تبلیغاتي اړخ درک وکولای شي دوی جره ولاړ شي پر دې مسایل دي تفسیر وکړي ځکه د دې پرواني جګړې په هیدل هم د هر چا کار نه دی چې د دې تر شا کوم رازونه بیا په شاته پراته دي دا خلک دي تحلیلونه وکړي دا خلک دي تفسیري وکړي دا خلک دي مطبوعات تر اوسه د همدغه سوشل مطبوعات څخه استفاده وکړي بل اخر تر نورو پر دې پر خپل پیغامونه ورسي ما زنده ځوانان لیدل دي چې شپ علمی قوت لري د تحلیل کولای شي لیکن شاته پاته دي مثلا نه غواړي خپل نظر سرګن کی ورسته د همدغه بحثو په نتیجه کې موږ کولای شو چې یو رقم فکری هدایت ځوانان ته رامېسته کو یو فکری تګلوري ځوانان ته رامېسته کو بل اخر ځوانان پر هغه چولاړ شي بیا نه کولای شي چې دغه رواني جګړې څخه موږ ځان نه وژغورو زه هر شی پر دولت نه ورته روانوم ځکه چې دولت وس نور مسئولیتونه ډیر لري پر تر ټولو مهم په ټولنه کې د تحرک عوامل دي هغه عوامل چې په ټولنه کې حرکت رامنځته کوي هغه ټولنه هغه افراد لکه روشن فکران دي د پونتونو استادان دي زموږ روشن فکر دي نه عالمان دي د ټولنې نور افراد دي همدغه لوی مسئولیت لري چې ټولنې په منځ کې ورنوتلي دي د ټولنې په بطن کې وسیږي دوی باید خلکو په منځ کې بحثونه مثبت کی دروانی جګړې د منفی اړخو په اړه باندې بحثونه وکړي او ځوانان ته یو رقم هدایت ورته ورکړي
مننه دا وری صاحب ان شاء الله چې ستانګزی صاحب هم د تاسو نظریات اوریدلې وي او یو بل اوریدونکو به هم راوخلو سلام وخت مو په خیر سلام وخت مو په خیر د تاسو ټلیفون رخصه وای دی نو ما راغورم نو خدمانو اوریدونکو سلام وخت مو په خیر
زه دلته خبرې کومه تاسو ملمت سلامونه و ما باد له سلام از د بدوري واجو په بار کې دا وټلو کې ودونه کوي وسه واته سو نه پر ډیر غټ غټ مصرفونه کوي بیا په دزونم کوي د جنرالان دزونه کې کوي نو د عقل به مونږ کله پیدا کیږي په هر ولایت کې چې وادي دازي کیږي ورور په مرمۍ اسمان ته ځي چې بیا خلک په زوبلیږي مخنیوي کې تاسو څومره کومه کړی د تاسو خو تر چارواکو پورې لاس رسیږي او د طالبانو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ده چې دوی په وړه بد رواجونه مني چې دغه دغه د ما غوښتنه ده تاسو ځوانانو نه نورم په مخه تا
کور ودان ځوان دی اوسې عبدالواحد صاحب تاسو ماته اجازه را نه کړه چې ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې خدای مکړه تاسو خبره دی بد رواجونه کوم رواج نه وای متاثر سوی نه یاستي یا هغه د اقل په تاسو خو به یې غیس نوی چې اړیکه مو پریکړه دا وری صاحب مهرباني وکړئ دوی هم خې موضوع ته اشاره وکړه په افغانستان کې وبلستون چې په ولایتونو کې خصوصا هغه حمله لري ولایتونو کې لري په توسیمو کې د مسایل زیات دي تاسو نظر څه دی
عبدالواحد خان تاسو سلام ته وعليكم السلام یو بخې مهم مسلې ته مو اشاره وکړه عموما هغه مسائل چې عامدي او هغه چې کله چې د یو عمل څخه ټولنه متضرره کیږي او د ټولنې مختلف ابعاد ته زیان رسیږي د دې کنټرول په قانون باندې کیږي د قانون په حاکمیت سره دغه موزر عمل کنټرولیږي بیا ورسته ټولنه سمیږي د قانون حاکمیت د دولت په غاړه دی او دولت هم دا مسولیت لري چې د ټولنې کې افراد داسې تنظیم کې داسې کنټرول کړي چې یو بل ته تاوان ونه رسوي نو د ټولنې دغه ځینې سرکشه خلک چې په قوانینو کې موږ وایو چې دزې کول په ودونه کې زیات مصارف کول د هر څه د قانون په خلاف دی. یعنی قانون کې دا منسوي دي لیکن د قانون د تطبیق مشکل دی چې موږ هغه اجرایه کوو د دې په تطبیق باندې نه ده توانېدلی. په دې هیله چې زموږ دولت دا شی په نظر کې ونیسي او په خاص ډول سره زموږ نظامي ځواکونه چې د همدغه شیانو مخه ونیسي. بله مسله د ټولنې په بطن کې د ناوړو عرفونو ناوړه رواجونو اصلاح کول دي. دا به د ټولو مسؤلیت دی، هم دولت په دې کې مسؤول دی، هم ټولنه مسؤوله ده، هم د ټولنې هر فرد په دې کې مسؤول دی چې هغه قواعد چې موږ متضرر کوي، هغه قواعد چې په ټولنه کې د خلکو اقتصادي حالت سره برابر نه دي، په ټولنه کې د اخلاقیات سره برابر نه دي، هغه چې په ټولنه کې یو انحراف رامنځته کوي، د دې دپاره نو بهترینه لار دا ده چې موږ ټوله پر دې باندې متحد سو او لاسونه سره ورکو. په افغانستان کې بهترینه لار د دې تر اوسه پر چې سوې ده د جرګو مسله ده چې موږ سپینډرې او مشران سره کښېنستلې دي او د جرګو په نتیجه کې ځینې ناوړه عرفونه دي هغه د منځ څخه وړي دي. مثلا په بدو کې د ښځو ورکول یا د لوړ ولور موجودیت یا مثلا په ټولنه کې د همدغسې نورو ناوړه عرفونو موجودیت عموما د جرګو د ناستو د مشرانو د فیصلو پر اساس باندې یو څه کنټرول شوي دي، لیکن بیا هم د همدغو قواعدو مهارول او د قواعد له منځه وړل د قانون په حاکمیت سره کیږي تر څو د عرفي قاعدې ځای چې قانوني او حقوقي قاعده ونیسي بیا په دې سره ټولنه کنټرولېږي.
مننه داوري صاحب، راګرځو د تاسو فرهنګي فعالیتونو ته. تر اوسه مو چې دغه څومره کتابونه تاسو لیکلي دي او هغه بیا چاپ شوي هم دي، تاسو مخکې ویل چې په پوهنځیو کې د تدریس کېږي هم، د دې تر څنګ چې دا تاسو محصلینو ته دا کتابونه وړاندې کړي دي هغوی روزمره ورنه استفاده کا او کوم معلومات چې تاسو پکې خپر کړي دي هغه نه هغوی پوهېږي چې څه مسایل دي زده کېږي. البته دا په خپله نور په ټولنه کې تر اوسه مو دغه چاپ شوو کتابونو چې دومره کلونه نه تاسو په دې خوا فعالیتونه کوي په دې برخه کې څومره اغېز کړی دی یا څه اغېز لرلی؟
عزیز صاحب، زه په ځینو شیانو باندې چې هغه زما مثبت فیډبک یا مثبت غبرګون ما ترلاسه کړی دی زه ډېر خوشحاله سوی یم. په ځینو شیانو اصلا زه په دې کې راپورته سولم چې سیاسي برخه کې په علمي برخه کې زه کار وکړم، د دې اړتیا سوالم مړی هغه یو اړتیا یو سوال سړی ته پیدا کېږي، بیا په انسان کې هغه تحرک رامنځته کېږي، هغه پټ قدرت چې په استعمال باندې راځي. عموما زموږ په ټولنې د ټولنې یو غټ اړخ چې هغه همیشه زموږ ټولنه متاثره کړې ده، ټولنه پسپاته ده، هغه د ناوړه سیاست تطبیق په افغانستان کې. یعنی تر څو چې موږ سیاسي ساحه اصلاح نه کړو، سیاست موږ اصلاح نه کړو، سیاسي صحنې ته موږ د ټولنې بهتر کسان ور داخل نه کړو، تر هغه مره پورې زموږ د ټولنه نه پرقراره کېږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ځینو خارجي مداخلو چې د افغانستان د 2500 کاله په جریان کې په افغانستان کې چې کله موږ د خارجیانو سره جنګونه کړي، انګریزانو سره مو کړي، د روسانو سره مو کړي، په افغانستان کې ځینې فرمولونه تطبیق شوي دي د بهرنیانو د خوا څخه چې دوی کوشش کړی دی چې یو کمزوری اقلیت او یو ناپوه اکثریت دوی ولري. یعنی حکومت اقلیت دی، کله چې حکومت د ولس څخه جلا سو، ولس ورڅخه ناپوه سو، ولس ورڅخه لیرې سو، حکومت یوازې پاتېږي، ولس لیرې پاتېږي، حکومت چې د ولس څخه جلا سو حکومت کمزوري کېږي. بیا د همدغه حکومتونو نیول ډېر اسانه خبره ده، هر استعمارګر چې راځي بیا به دا حکومتونه ډېر اسانه نیولی سي او خپل غلامان بلته کښېنولی سي. نو دا فرمولونه په موږ باندې په تاریخ په اوږدو کې پر موږ تطبیق شوي دي. زما کار د دې لپاره دی چې زه په خلکو کې یو فکري اصلاح راپیسته کړم چې خلک په دې پوه سي چې سیاسي ساحه چټاله ساحه نه ده، سیاسي ساحه د ټولنې اصلاح رامنځته کوي. سیاست چې دی په ټولنه کې هغه دایمي بنیادي تغییر رامنځته کوي چې انسانان یې په ارمان دي او انسان غواړي چې هماغه حالت ته ورداخل سي. مهمه خبره دا ده چې دې ساحه کې د ټولنې باتعهده کسان، د ټولنې مثبت کسان او ټولنې ته متحد کسان ورداخل سي. نو کله چې دا کتابونه ما ولیکله او زه چې کله اوس ګورم ځینې ځوانان پر دې اجتماعي رسنیو باندې یا زما سره په انفرادي روابطو کې دوی همدغه کتاب اوس کله چې دوی مطالعه کړي دي په پوهنتونونو کې دوی تدریس شوي دي، دوی چې ځینې بحثونه زما سره کوي، ځینې پوښتنې زما سره کوي او راته وایي چې موږ متاثره شوي یو، فیډبک یې زیات دی. یعنې تر ډېره حده پورې ځوانان په دې برخه کې مطالعه کوي. ما د دې تفسیري او د دې لیکنې مل دي دی او د دې خپل ماته فیدبیک را کړی دی چې ډېر خوشاله یم.
ډېر ښه. بیا هم یو اوریدونکو په واورو چې څوک له کوم ځای اړیکه نیولې. سلام وخت مو بخیر. د ما غاوري سلام وخت مو بخیر. که دماغ غاوري نو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ چې د نورو قدرمنو اوریدونکو وخت هم ځای نسی هغوی هم هڅه کوي چې اړیکې ونیسي.
یونس خان تکزیم د کندهار ښار څخه.
مهرباني وکړئ تکزی صاحب.
نو واکه مهم ملمسه خو ډېر خدمتونه کړي خو زما د دې څخه ځانګړې پوښتنه دغه ده څنګه کولای شو چې یو ټولشموله ټولنیز عامه فکري پوهاوی رامنځته کړو مثبت فکر رامنځته کړو د دې په اړه کتابونه لیکلی شو او څنګه خپرولی شو. یوه مهمه خبره دغه ده چې دغه سارا او منچکو ته لیرې پرتو ولسوالۍ ته د هېڅ ډول داسې کتابونه هم نشته افغانستان د تاریخ په اړه لیکل شوي هلته دا کتابونه موږ څنګه رسولی شو. نو که دی د خپلو کتابو لیکل شوي آثار نمونه راته واخلي او
مننه کور ودان اڅکزای صاحب. اڅکزای صاحب داوري صاحب مخکې هم د خپلو کتابونو د نمونه ان هغه خپل د کتابونو نمونه تاسو ته واخیستل چې کوم کوم کتابونه یې چاپ شوي دي. دا یې موبایل البته د خوست ولایت نه موږ کوم اوریدونکو چې پوښتنه کړې وه چې څنګه ځوانانو کې بدلون مثبت بدلون رامنځته کېدای شي یلغوی په فکر کې. نو د دې ځواب هم تاسو ته ویل خو د دې په اړه به ووایئ چې دوري صاحب هغه ولایتونو کې چې پرختیا هم ځوانانو ته کتابونه نه رسیږي تاسو خپله دغه کتابونو په اړه ووایئ چې د افغانستان په څومره کتابونو افغانستان په څومره ولایتونو کې څومره ځوانانو تاسو له دې کتابونو استفاده کړې ده او دا یې لوستي دي او څومره امکانات دې ستاسې دغه کتابونه تر نورو ځوانانو هم ورسیږي.
د یونس خان اڅکزي سلام علیکم. اڅکزي صاحب په افغانستان کې د کتاب د رسولو معمول دا دی چې کتاب د خبروندوی ټولنو د خوا څخه چاپیږي او بیا د مختلفو ولایتو ته رسیږي همغه کتابخانو کې بیا رانیول کیږي او خلک یې مطالعه کوي. همدغه معمول دی. موږ د دې قاعدې څخه مستثنا نسو کولای چې دا کتابونه مثلا په نورو لارو باندې ورسو ځکه یو لیکوال دومره توانایي نه لري چې د افغانستان ولسوالیو کلي ته خپل کتابونه ورسي. موږ چې همدا خپرندوی ټولنې ته ورکو دوی خپله رسي دا کتابونه. نو که چېرې تاسې کندهار ښار کې وګورئ په اکثریتو کتابخانو کې دا کتابونه شته او د دې تر څنګ نور ګټور ګټور کتابونه پیدا کیږي. عموما د ښارونو په کتابخانو کې دا کتابونه تر کتابخانو پر رسیدلي د افغانستان په مختلفو ولایتو کې شته. طبیعي خبره ده په اطرافو په صحراو کې لاسرسی علمي موارد ته ډېر کم دی. نو شبه دای چې په خو وختونو کې زمور نیکګانو به د علم د فاره د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفرونه کول پر لارې به مزلونه کول شپې به کولې. لیکن زمور نوې نسل اوس متاسفانه د کلی څخه شهر ته ناراضي دی کتاب درنیولو لپاره. د خپل زمور ته یو سلر دغه د بې پروايي چې موږ کوو زم کوم جوړ غواړو چې کتاب پیدا کو. اوس وخت کې کتابخانه سته هر څه سته انټرنیټ هم سته کتابونه په انټرنیټ کې هم نشر شوي دي. کولای شو چې د یوې ورځې په جریان کې موږ هر کوم کتاب چې وغواړو پیدا کړو په خپل ټولنه کې. نو اڅکزی صاحب که چیرې کندهار ښار کې وګرځي یا په نورو ځای کې پیدا کېږي کتابونه خو زما هیله دا ده چې ځوانان باید یو څه لږ د علم دپاره ځانونه هم ستړي کړي یو څه لږ راووزي د خپل کلي څخه د خپل کور څخه راووزي د یو چا څخه پوښتنه وکړي یو ادرس پیدا کړي او بالاخره کتابونه پیدا.
یعنی تاسو وایئ ځوانانو کې د دغه کتاب لوستنې او د مطالعې لیوالتیا کمه ده؟
بالکل.
خنو په دې هیله چې ټول ځوانان دا اوس څه پروګرام اوري ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره هم ځانګړی شوی هغوی د تاسو له دې نظر نه استفاده وکړي او په رښتیا هم هڅه وکړي چې هغه کومه اړتیا چې کتابونه ته لري کوم کتابونه چې دوی د خوښې وړ دي او کولای شي ورسره مرسته وکړي په ورځني پرمختګ کې هغې نه ګټه واخلي. داوري صاحب دا اوس هم ځوانان یو ستونزه په افغانستان کې زخت از ځوانانو سره مخ دی هغه بیکاری ده. مخکې هم خوست ولایت نه د منکم قدرمن اوریدونکو ظریف ورو ته پوښتنه وکړه، وای مثلا ځوانان باید په دې ونه شرم کې کوم کار کوي، یا هغه ډیر کوچنی کار هم مو سی البته مثبت کارونه هغه نه دی شروع کی ترڅو یو ښه پرمختګ ته دوی ورسیږي، ترڅو پراتونکو کې ډیر ښه شخصیت ولدي، یو ماتره انسان ووسی په ټولنه کې. دا اوس ځوانان څومره بیکاری نه وي، یعنی ورسره مخ نی کړیږي، ترې څنګه کولای شي دغه حالت په خپل کې دولت ورسره مرسته هم نه کوي او ورته پلان نه لري، نو په دولت د چا زور هم نه رسیږي، څنګه امکان لري چې ځوانان په خپل په دې برخه کې کار وکړي؟
عزیز صاحب، زه همیشه د ملګرو ته وایم پر ځینو رسنیو ما ویلي دي، زه یو ډیر ساده فرمول لرم دي لپاره. زما فرمول دا دی، زما کچېری وړتیا پیدا سي اړتیا ډیره ده. ساده خبره، موږ ځوانان که غواړي چې کار پیدا کړي په داسې یو ملک کې موږ وسیرو چې هر برخه مو کار ته اړتیا لري، هر برخې ته سخت ضرورت دی د کار. په دغسې هیواد کې بیکاره پاتې کېدل یوازې هغه کسان کېدلی سي چې هغه هیڅ هنر نه لري، هیڅ وړتیا نه لري، یوازې هغه انسانان بیکاره پاتې کېږي. زما بیا هم دا ټینګار دی، زما که وړتیا پیدا سي اړتیا ډیره ده. موږ باید په هر برخه کې ظرفیت پیدا کړو په ځان کې. کله چې ظرفیت پیدا کوو، موږ یوازې دولت ته باید توقع نه وي چې موږ زه د دولت مامور سم. دولت که ډېرې شپږ لکه اته لکه مامورین به دی وګوماري، په دېرش میلیونو کې نور څه کوي؟ په خصوصي سکتور کې، په سرمایه ګذارۍ کې، په تجارت و په اقتصادي برخه کې، یا په ځینو نورو برخو کې اوس بنسټونه جوړ شوي دي. دغه هر برخه کې د کاروبار د پرمختګ لپاره ځوان باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې د بل چا سره کار کوي هم دی کولای سي، کنه خپل کاروبار مستقل کاروبار راوستلی سي. په افغانستان کې یعنی بهترینه زمينه مساعده ده چې د کار کولو لپاره. یوازې هغه طبقه مو چې هغه یوازې بلچه چلولای سي، یوازې کولنګ چلولای سي، یوازې د ځمکې کار کولای سي، همدغه طبقه به مو کله ناکله ځینې بیکاره وي. لیکن تاسو وګورئ هغه ځوانان چې تحصیل یې کړی یا که تحصیل نه یې کړی، په یو خاصه برخه کې مهارت ولري، یو ښه مستري، د موټر ښه مستري، یو ښه د موبایل مستري، همهغه په کار باندې اخته دي، مصروف دي. نظام که چیرې موږ ادعا کوو چې زه بیکاره یم او ځوانان بیکاره دي، اول دغه ځوان باید ځان پوښتنه وکړي چې زه کومه وړتیا لرم، زما د وړتیا څخه ولې استفاده نه کیږي. نو مهمه خبره دا ده چې ځوان باید وړتیا پیدا کړي. زه په دې نظر
او راځو د دې تپري پروګرام کوم په پراخ مسایل باندې باس وکړه. البته پراخ باس وخو راځو اوس د سولې مسلې ته، ځکه ډیرای ځوانانو سره چې موږ همیشه خبرې کړې دي یا کله غوړې اړیکې نیولې دي په خبرونه کې، وايي نامني د ولایتونو کې د نامنې لوجې نسی کولای چې یا کار پیدا کړي یا کوم څه چې اړتیا ده په ټولنه کې هغه د تحصیل خبره ده، د زده کړو ته په اسانه توګه دوی نسی کړای چې لاړ شي او هغه خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د سولې په اړه د تاسو نظر او دوري سپ دا اوس د سولې په اړه کوم بحثونه روان دي په دوحا کې یا کله په افغانستان کې؟ د افغانستان یو شمېر سیاسيونه ورزي د دولت مختلف دریزونه، دولت یعنی دولت مختلف یا بیلابیل دریزونه خپلوي، خلکو ته بیانوي او تر خلکو یې رسوي. تاسو د یو ځوان فعال په توګه، د یو افغان په توګه، د اوسنۍ سولې چې بحثونه هم روان دي، څه د نظر مو پاره؟
زما نظر دا دی چې وسنۍ سوله زه په نیک نظر ورته ګورم، مثبت پال باندې نیسم، ځکه د جګړې ښکېل اړخونه سره کښېني او بالاخره دا موافقه سره کوي چې موږ نوره جګړه نه کوو، توپک کېږدو. دا د وسنۍ بل سوي اور دپاره یو حل لاره ده چې دغه وسنۍ هر ورځ چې موږ په سلهاو ځوانان قرباني کوو د دې مخنیوی نیسي. یعنی موقتا دا مسائل ډیر مهم دي، د سولې لپاره زه په نیک نظر ورته ګورم، لیکن دوام د سولې چې دی هغه ظرفیت د ټولنې ته کتل کیږي. که چیرې په افغاني ټولنه کې د سولې د دوام ظرفیت موجود وي، بیا نو په افغاني ټولنه کې سوله قایمه کیږي، ټینګیږي. ولې که په ټولنه کې د جګړې د دوام ظرفیت موجود وي، بیا نو جګړه کوي کیږي. عموما د هرې ټولنې ظرفیت پر اساس باندې د همغې ټولنې مسایل روان دي. زه په کل کې یعنی د ټولنې هغه کلي تصویر ته زه ګورم. زموږ لپاره د دې فرصت څخه په استفادې باندې د روشنفکرانو څخه زما یوه هیله دا ده چې کله چې فرصت درکول سو چې سوله رامسته کیږي وربان کیږي مثلا جګړې اړخونه ته پکېږي بهترین فرصت راځي چې د افکار په جوړولو کې ورسو خلکو ته کلو ته باندو ته ځوانانو سره کښینو مشرانو سره کښینو هرته ته ورته وژاړو بحث ورسره وکړو چې وروره نور د جګړې وخت تیر دی راځي چې پر همدغه علم او پوهې باندې کار وکړو سره که د دې فرصت څخه موږ استفاده وکړو یو منظم فکري بستر جوړ کړو چې په دې بستر کې سوله ځای لري په دې بستر کې توپک او جګړه او د هر څه ځای نه لري بنا موږ کولای سو چې دایمي او دوامدارې سولې لپاره اساسات کښېږدو کور ودان د جګړې د ښکېلو اړخونه چې په قطر کې کښېني که په هر ځای کې سره کښېني یوه هیله مو هم دا ده چې د ځوانانو په حیث باندې چې بس ده موږ دېرش کلن ځوانان موږ څلوېښت کلن ځوانان حتی موږ سوله په سترګو نه ده لیدلې څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله ډېر اوږده جګړه ده نور که پر موږ رحم کوي رحم راباندې وکړي که غواړي چې په افغانستان کې خپل دایمي حضور پیدا کړي د جګړې ټول اړخونو ته زه وایم چې یوازنۍ هیله نن د سولې هیله ده او سولې هیله د سولې په هیله سره افغانان په هر چا پسې کېږي
ډیره زیاته مننه د وري صاحب کور ودان داسې پروګرام ته راغلی د خبرونې وخت هم پای ته په رسېدو دی او په مختلفو مسایلو باندې مو بحث درلوده قدرمنو اوریدونکو دلته سټډیو کې د وري صاحب یو څو کتابونه هم راوړي دي البته دغه کتابونه بلګه چاپ شوي دي او په پوهنتونونو کې ورنه استفاده کیږي بیلابیل نوین لري مننه کور ودان د وري صاحب چې راغلی بحث مو وکړه او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم ډیره مننه ستل را سره خبرونه کې اوسه یو خپل نظرونه را سره شریکوي د ما قدرمن همکاران براسي او تاسو خبرونه وړاندې کی خو وخت لري کور ودان
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته چې قانون باید تطبیق شي کله د قانون تطبیق شي
انا چې دا د ملت د ملاتړ دی که د ملت د ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه مختلفونه سوي دي کرکټ فوټبال
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څه کار کوي ماما اوسګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي